دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی ستړي مشه یا چملان دی ماو دی ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. د جمعې په ورځ افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت د چارواکو په غوښتنه فلسطین کې د غزې د وګړو په ملاتړ په څو لاریونونو کې برخه اخیستې وه. تر دې مخکې د طالبانو د حج او اوقاف وزارت له خلکو غوښتي وو چې د غزې په ملاتړ غږ پورته کړي. ورپسې نن سهار د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا حسن اخوند هم په یوه اعلامیه کې په غزه کې د اسرایلو روان بریدونه نسل وژنه او بشري جنایت بللی وه او له خلکو یې غوښتي وو چې د جمعې په ورځ له لمانځه وروسته د مسجدونو په محاویتو کې د فلسطینیانو د ملاتړ غږ وکړي. د دې لاریونونو په خپرو شوو ویډیوي تصویرونو کې یو شمېر افغانان ښکاري چې د طالبانو او فلسطین بیرغونه لیږدوي او د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرایلو پر ضد شعارونه ورکوي. طالبانو حکومت له خلکو د دې اعتراضونو غوښتنه داسې وخت کې کوي چې د خپلې واکمنۍ د پیل راهیسې افغانستان کې پر نورو اعتراضي غونډو او لاریونونو بندیزونه لګولي دي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي هیواد له افغانستان سره ډیپلوماټیکي اړیکې د شرط سفیرانو له کچې د سفیرانو کچې ته پورته کوي. ډار د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه ولیکل دا پریکړه یې افغانستان ته له سفر او هلته له واکمنو چارواکو سره تر لیدنو او خبرو وروسته شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې دا ګامونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي، تجارتي او نورو برخو کې د همکاریو او راکړې ورکړې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي. له دې سره هممهاله پاکستاني رسنیو ریپورټ ورکړی چې د طالبانو د حکومت سرپرست امیر خان متقی به په نږدې ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي، خو د سفر دقیقه نیټه نه ده پړاګه شوې. د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې د لبنان په بیلابیلو سیمو کې د حزب الله ډلې اړوند څو پوځي مرکزونه په نښه کړي. اسرائیلو د پنجشنبه په ماښام دا بریدونه تایید کړل او ویلي دي چې هدف یې د سیدون په سیمه کې د هغو وسلوالو تاسیساتو ویجاړول و چې اسرائیلي د ترهګرو د وسلو د زیربناوو برخه بولي. د اسرائیل پوځ همدارسې دا کړي چې د جنوبي لبنان په هغه ځایونو کې هم بریدونه کړي چې د دوی په وینا حزب الله د راکیټونو او توغندیو د توغونکو مرکزونه وو. د 1402 میلادي کال د لیندۍ له پایله تر اوسه د حزب الله او اسرائیل ترمنځ یو رسمي اوربند نافذ دی، خو دواړه خواوې پر یو بل له دغه اوربنده د پرله پسې سرغړاویو تورونه پورې کوي. د برتانیا حکومت اعلان کړی چې لجون میاشتې به د یو ځل کاریدونکو برېښنایي سګرټو پلور بند کړي. دوی وایي دا پریکړه ځکه کړې چې هم چاپیریال ته د دې زیان کم کړي او هم د تنکیو ځوانانو لخوا د دې برېښنایي سګرټو د کاریدو مخه ونیسي. چارواکي وایي دا ډول سګرټ په وروستیو کلونو کې د 12 تر 15 کلونو ځوانانو ترمنځ ډېر عام شوي او دا مهال نږدې 9% د دې عمر لرونکي له دغه سګرټو کار اخلي. یو ځل کاریدونکي برېښنایي سګرټ عموما د دودیزو سګرټو یو نسبتا خوندي بڼه بلل کیږي او یا یې هم خلک د پرېښودو لپاره کاروي. په یو بل خبر کې په پاکستان کې د تیری یوې اونۍ له یوې ګرمې څپې وروسته په بیلابیلو سیمو کې د سختو طوفانونو او بادونو له کبله د لږ تر لږه 22 تنو د وژل کېدو او 150 نه زیاتو نورو د ژوبلېدو رپورټونه ورکړل شوي. سیمه ییزو چارواکو د جمعې په ورځ رپورټ ورکړ چې یوازې د پنجشنبې په ورځ په خیبر پختونخوا ایالت کې 15 کسان چې یو ماشوم هم پکې دی د شدیدو بارانونو او تیزو بادونو په ترڅ کې مړه شوي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې دا طوفانونه به تر شنبې پورې د هیواد په بیلابیلو شمالي او مرکزي سیمو کې دوام وکړي. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او مطالب لرو. و باورې چې د طالبانو د چارواکو په غوښتنه نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼو کسانو مظاهری او لاریونونه وکړي. پادی د دې لاریونونو هدف د غزي پر ناورین باندې اعتراض او همدارنګ پر اسرائیل په کې انتقادونه وشول او نړیوال ټولنې وغوښتل شول چې په غزي کې روان وضعیت پای ته ورسي. بل خو د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنه وایي افغانستان خپل د طالبانو د منتقدینو او رسنیو په یو زندان بدل شوی دی. په دې اړه به رپورټ واوري چې د افغانستان وبخه په دې اړه به یو رپورټ واوري چې په جلاوطنۍ کې څنګه یو شمیر افغان لوبغاړو د خپل ورزش او لوبي مشال بل ساتلې دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د کانکور آزموینې پیل کړې دي. دا ظلم د کانکور آزموینې د نجونو له ګډون پرته اخیستل کېږي. که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوستانو حماس چې مخکې مو وویل په د جمعې په ورځ یعنی نن د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت په وختنه یو شمیر خلکو په هغه لاریونونو کې برخه واخیسته چې د غزې د وګړو د ملاتړ په هدف باندې جوړ شوی و او دغلطه د اسرایلو لخوا روان بریدونه پکې غندل کېدل. تر دې مخکې د طالبانو د حج او اوقاف وزارت له خلکو غوښتي و چې نن د جمعې په ورځ په دغه اعتراضي غونډو کې برخه واخلي او په وینا یې د غزې د خلکو په ملاتړ د غږ پورته کړي. نن سهار بیا د طالبانو د حکومت ویندویانو له رسنیو سره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند یو اعلامیه هم شریک کړه چې پکې په غزه کې د اسرایلو روان بریدونه نسل وژنه او بشري جنایت بلل شوی وو او همدارنګه په نړیواله ټولنه پکې انتقادونه شوي وو او ورنه وختل شوی وو د نړیواله ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو چې زر تر زره دي په غزه کې دغه ناورین دی پای ته رسیدو لپاره اقدامات وکړي. په خپل ملا حسن اخوند په اعلامیه کې هم خلکو ته ویل شوي و چې د جمعې له لمانځه وروسته د جوماتونو په محاویتو کې غونډې وکړي او راټول دي شي او د فلسطینیانو لپاره دي دعا وکړي او همدارنګه دي د هغوی په ملاتړ غږ پورته کړي. ځینې رسنیو داسې رپورټونه هم ورکړي دي چې په نننیو لاریونونو کې یو شمیر خلک اړ شوي وو چې په لاریونو کې لکه ځینې دوکانداران یا محصلینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د طالبانو لخوا مجبور شول چې دوکانونه وتړي او په دغو غونډو کې برخه واخلي. طالبانو حکومت له خلکو د دې اعتراضونو غوښتنه داسې مهال کوي چې د خپلې واکمنۍ د پیل راهیسې افغانستان کې پر نورو مسلو د اعتراضي غونډو او لاریونونو مخه نیولې ده او ګرسره بندیزې پې لګولی دی. اعلامیه پر داسې مهال خپریږي چې پر غزه د اسرایلو بریدونه دوام لري او دغلته د رامنځته شوي بشري ناورین په اړه د ملګرو ملتونو په شمول نړیوالو بنسټونو هم اندېښنه ښودلې ده. اسرایل پر غزه دا بریدونه د 2023 کال د اکتوبر پر 1 وروسته لاغه پیل کړل چې حماس پر اسرایل یو ناڅاپي برید وکړ چې د اسرایل د چارواکو په وینا په ترڅ کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او 250 نور یرغمل ونیول شول. خو بیرته بیا د اسرایل په بریدونو کې چې له هماغه وخت راهیسې روان دي، البته څه موده پکې ولنډ اوربند هم وشو خو اوربند بیرته پای ته ورسید. د اسرایلو په بریدونو کې چې پر غزه کې شوي دي، د غزې د چارواکو په وینا او دغلته د روغتیایي چارواکو په وینا تر 450 زیات فلسطینیان وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. اسرایل ظاهرا وایي چې تر هغې جګړه نه دروي څو چې ټول یرغمل شوي کسان یې خوشي نه شي او د حماس وسلواله ډله بې وسلې نه شي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ته ترهګري ډلې په توګه پیژني. غلام په غزه کې فعالیت کوي. اوس هم بیرته راستنیږو د افغانستان مسایلو ته. د بشري حقونو یو شمیر سازمانونه او ډلې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو منتقدین زندانونو ته استول کیږي، ژورنالستان او فعالان نه پریښودل کیږي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه وایي چې افغانستان د منتقدینو او رسنیو لپاره په یو زندان بدل شوی دی. دغه ټولنې په تازه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کول او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. پاره یې پام وکړئ دې رپورټ ته.
د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د بشري وضعیت په ترنګلتیا تورن کړای او ویلي دي چې دوی د خلکو پر ازادیو محدودیتونه لا زیات کړي او ټولنه یې د روڼ اندو او منتقدینو په زندان بدله کړې ده چې د طالبانو حکومت یې پر وړاندې تر اوسه غلی دی. دغه ټولنې چې ځان په افغانستان کې دننه او بهر د بشري حقوقو د فعالانو د همغږۍ شبکه ګڼي، د پنجشنبې په ورځ د مې په 29مه یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په پر لپسې ډول رسنۍ په نښه کوي او د مطبوعاتو پر ازادۍ محدودیتونه یې سخت کړي دي. د ټولنې ویلي چې په افغانستان کې د دینی عالمانو ځپنې، د خبریالانو نیول، د ښځو څنډې ته کولو او بشري ناورین د پراخېدو په حال کې دی. ځینې کسان چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربې لري، د دوی لخوا د سختو شکنجو ادعاوې کوي او وایي چې په افغانستان کې د روان بشري ناورین د پای لپاره د نړیوال پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د مدني او بشري حقونو یو فعال چې په 2023 کال کې د طالبانو په زندان کې و، د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
نجونو د تعلیم، د بشري حقونو دپاره آواز پورته کول او نورو بنیادی حقونو دپاره په ټولنیزو رسنیو باندې موږ کله ناکله لیکل کول او ملګرو مو کله کله ناسته کول په دغه ناخوال باندې. په دغه باندې د طالبان خبر شوي وو او بیا په ما باندې چاپه ووهل او ونیولو. تقریبا تر یوې میاشتې پورې د استخباراتو په تورو کوټه کې وم. هغوی چې ذهني شکنجه ورکوي، فزیکی شکنجه کوي او نور زندان ته ولېږم. استخباراتو کې اول دوه ورځې ما سره هم وهل وه. نور کسان مې ډېر ولیدل چې هغه په وهلو کې کس و، هغه میراث رئیس ول په وهلو کې.
اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو استخباراتي ادارو او مذهبي پولیسو یعنې محتسبینو په غیر متصورې کچه د مدني ټولنې د سازمانونو رول محدود کړی او په نامعجه دلایلو یې فعالیتونه لغوه کړي دي. د ټولنې زیاته کړې چې د بشري حقونو فعالان او د ښځو د حقونو مدافعین په دوامداره توګه د طالبانو لخوا ګواښل او توهین کېږي او په ټکو یې ښځې یې له ټولنې څنډې ته کړي دي. دا هغه څه دي چې د بشري حقونو ځینې مدافعین او د ښځو د حقونو فعالان یې هم په اړه اندېښنه ښیي. د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل:
هر کس که مخالف طالبا فکر میکنه،
هر څوک چې د طالبانو خلاف فکر کوي او یا جرات کوي چې د دوی پالیسي وننګوي، له نیولو، شکنجو او یا اجباري ورکېدو سره مخ کیږي. کورنۍ او خبریالان هم ګواښل کیږي. د ویرې له امله داسې فضا نشته چې خلک وکړای شي خپل حاکمان وپوښتي او پالیسي باندې نقد وکړي. تا ته بند دې لامل کیږي چې وضعیت بدتر شي او هغه پالیسۍ چې د خلکو د غوښتنې خلاف دي عملي شي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رامنځته شوې، په جلا وطنۍ کې فعالیت کوي او خپل هدف د افغانانو د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅه بولي. وایي د ټولنیزو ډلو پر وړاندې تعصب اوج ته رسېدلی او قومي ټولنې په ناامنۍ کې ژوند کوي. دغه شان د ښځو د حقونو فعاله رقیه سایي چې دا هم د طالبانو د زندان تجربې لري، ازادي راډیو ته وویل:
طالبان بعد از تسلطشان بر افغانستان زنان را از
طالبانو په بیا واکمنېدو ښځې له ټولو سیاسي، ټولنیز او فرهنګي برخو لرې کړې. افغان ښځه حتی له خپلو بنسټیزو حقونو چې تعلیم او کار دی محرومه ده. موږ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې د افغانستان د خلکو تر څنګ ودرېږي او دوی ټول شموله مشروع ولسواک حکومت او انتخاباتو زمینه افغانستان کې برابره کړي، تر څو چې یو سم حکومت نه وي، قانون به موجود نه وي.
د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې په ټکو اوس د افغانستان په ولس ولایتونو کې چې د هیواد 50% خاوره کېږي، په رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول بند دي. د بشري حقونو مدافعانو ویلي چې په کندهار کې د طالبانو مشرتابه حکومت ولۍ ته سخت زیان رسوي او په ټکو یې د طالبانو مشر د دې پر ځای چې د سیاسي او جوړښتي پرېکړو لپاره په رسمي دولتي سرچینو او قانوني نورمونو تکیه وکړي، له دینی مدرسو او دینی عالمانو چې د دوی ایدیالوژي لري استفاده کوي. د ټولنې خبرداری ورکړی چې دا چلند افراطیت او مذهبي تعصب ته لمن وهي، سیاسي سیستم او په افغانستان کې بشري حقونو وضعیت ته سخت زیان رسوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د څرګندونو او په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو په اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د طالبانو حکومت د زندانونو د ساتنې ادارې په زندانونو کې له بندیانو سره ناسم چلند او د دوی شکنجه کول رد کړي وو. او ذبیح الله مجاهد بیا د خبریالانو د نیونې او په رسنیو د محدودیتونو په اړه ویلي وو چې خبریالان د خپل رسنیز کار له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې له رسنیو ملاتړ کوي. د یادونې ده چې دا مهال د طالبانو حکومت سره درې دینی عالمان بندیان دي. دا د دوی کورنیو او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې کړې ده. هممهاله د افغانستان د خبریالانو مرکز پنجشنبه د غبرګولي په اتمه ازادي راډیو ته ویلي وو چې اوس لس خبریالان د طالبانو په بند کې دي، خو د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د طالبانو سره د بندي خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو شمیر شپاړس تنه ښودلی دی.